سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: له میلیونونو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه، په غزنی کې د مرستندویو ټولنو د مرستو له ویش څخه شکایتونه.
دغه نړیوال مرستې چې د طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي.
د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ:
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل له مخې تکي.
د موبایل کریډیټ کارتونو له خرڅولو د 19 کلنو د ملي لوبډلې تر غړیتوب د کرکټر خیبر ولی کیسه:
نه څه پیژنم او نه څه خپلوان لرم، کوم کې 50 کس وغه کوم پرفورمنس کوم چې 20 واچولم مثلا د ټیم ته واچولم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې د سازمان ته د دوی استازی نه دی منلی. ناروې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړ چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. بشپړ خبرونه: طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ملګري ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبه د یوې پریکړې لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد ساقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین دغه څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیرونې له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالر څخه 280 میلیون ډالر د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق پانګه په اګست میاشت کې طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1 دېرش بس په نور کوونکي باید دغه پیسو آزادې دل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویان وویل چې بس په نور کوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 9 میلیون وګړو څخه باندې 90% به بېوزلي وشمیرل شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوی چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه پر خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډېر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران د غرض له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولی دي. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن د هیلری روډهام کلینټن اسګنۍ جایزه وګټله. د راپورونو لمخې میرمن حسن ته د خزو د حقونو او سولې او امنیت د تنګخ لپاره د خپل هڅو په خاطر د جایزه ورکړل شوې ده. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانه لمخې دغه کلنۍ جایزه هغه مخکښو خزو ته ورکول کیږي چې د یوې سولې نړۍ لپاره د خزو د رول د اهمیت لپاره استثنايي کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، چین او زیمبابوې څخه څلور نورو خزو هم دغه جایزه ګټلې ده. چین د امریکا متحده ایالاتو تورن کړل چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماټانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړه سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیان نن په پیکینګ کې خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن هڅه کړي چې په دغو معتبرو لوبو کې د ایدیالوژیک تعصب او درواغو او اوازو پر اساس مداخله وکړي. د سپینې مڼې ویاند جن ساکي د غلوبو ته د ډیپلوماټانو او نورو چارواکو د نه استولو پریکړه ته په اشاره ویلي چې دغه پریکړه په شنجن ایالت کې د روانې ډلوژنې او نورو جرمونو او د غراز د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر شوې ده. ټاکل شوې چې په پیکینګ کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د فبروري د میاشتې په څلورمه پیل شي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندز او پنځو ډیموکراتو سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک کې ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف له خوا یې ژمنه شوې ده. د دوړو هیوادونو استازي به د رواني میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته قدرمن اوریدونکو، او لومړی موضوع راخلو. یونیسف په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د ژوند ژغورنې په مقصد لنړیوالو د مرستې د غوښتنې بهیر پیل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشوم د ملاتړ صندوق وایي 2 میلیارډ ډالر ته اړتیا شته څو د افغان ماشومانو او د کورنیو لپاره د روغتیایي نظام، خوړو، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو خدماتو د سقوط مخه ونیول شي. یونیسف خبرداری ورکوي چې اوس مهال د افغانستان 24 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ورستر بلې په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخیتو او د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداري ورکوي. د سازمان نن یو اعلامیه کې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو راټولولو غوښتنه کړې. د یونیسف اعلامیه په افغانستان کې دوی د استاد الیس اکونګا لقول لیکي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره حالات نازک دي او داسې مهال چې ژمه پیل شوې یونیسف او شریکان نشي کولای ماشومانو او هغو کورنیو ته چاړتیا لري لاسرسی ولري. یونیسف وايي پر روغتیایي نظام فشار زیات دی، پاک اوبو او خوړو ته لاسرسی کم شوی، ډیر ماشومان ښوونځیو ته نزي او له دوی سره د تاوتریخوالي ګواښ هم زیات شوی دی. د سازمان وايي همدا اوس نږدې 10 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخ دي چې زده کړې پرېږدي او 4.5 میلیونه نور بیا صحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د شری ناروغي بیا بل ګواښ دی چې په 2021 کال کې 6000 افغان ماشومان نیولې دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق تخمین کړی چې په 2022 کال کې به له 5 کلونو د کم عمر لرونکو له هر دوو ماشومانو یو یې پاک اوبو، خوړو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف وايي دا 2 میلیارد ډالر به په خوارځواکۍ دخته شوی یو 1 میلیون ماشومانو سره د بیړنۍ مرستو، د 10.5 میلیونه ماشومانو لپاره د شری واکسین چمتو کولو، 1.5 میلیون وګړو ته د پاک اوبو په برابرولو او له دې ډاډ ترلاسه کولو سره مصرف شي چې 1.5 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته بشپړ لاسرسی لري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق د افغانستان استاذ الیس اکونګا لمرستوندویان وایي څو د افغان ماشومانو ملاتړ وکړي چې آرام ژوند وکړي او یو ښه راتلونکی ولري چې بنسټیز حق یې دی. د طالبانو حکومت هم له هر څو وړاندې د افغانستان په اقتصادي او بشري برخه کې د نړیوالو مرستې مهمې بولي. د طالبانو د حکومت د وایان مرسال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت غوښتنه هم همدارس د نیکو تعاملات او د شو اړیکو د پیاوړي کولو په برخه کې نړۍ باید له افغانانو او له اسلامي امارت سره ګامونه واخلي او ترڅو د سیاسي لارو څخه مسائل حل شي اندیشنو
یونیسف لدی وړاندې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 1 میلیون یې داسې دي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي مري. لدی وړاندې هم د افغانستان له روغتیایي مرکزونو داسې راپورونه خپاره شوي چې د ماشومانو وضعیت پکې اندېښمنوونکی انځور شوی دی.
له میلیونونه افغان ماشومانو سره د ژوند د ژغورنې لپاره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه د طالبانو لره تک سره په غزنی ولایت کې د خیریه ټولنو لخوا د مرستو د ویش لړۍ چټکه شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې د دې مرستو د ویش پر مهال له دوی سره د مور مېرې چلند کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې د مرستې د خپلو ملګرو کورنیو ته ورکړي، خو بېوزله او اړې کورنۍ همداسې پاتې کیږي. د طالبانو چارواکي دا خبره نه مني.
دا هغه بي پيلوټ الوتکې ژغ دي
د راپور. البته چې په غزنی کې د نامعلومو بي پيلوټ الوتکو د ګرځېدو را ګرځېدو په اړه راپور هم لرو چې د خبرونې په دوام کې راځي. خدای شي بعد مرستو د ویش په اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري.
دا غزنی ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د خیریه موسسو او طالبانو د حکومت له لوري په کېدونکو مرستو کې له خلکو سره د مور او مېرې سلوک کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې دغه مرستې د خپلو پلویانو کورنیو ته ورکړي، خو مستحق او بېوزله کورنۍ پاتې کیږي. د غزنی د حیدرآباد سیمې فریده تقریبا 1.5 کلنه ده. دا وایي د خپلو ماشومانو لوږې په سر اخیستې ده. فریده زیاتوي څو ځله د مرستو د ویشلو مرکزونو ته تللې او په بیا بیا د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه ورسره د یوې ټکي مرستنه د سوې
کومک کې به توزیع میکردد برای مستمندان غیر
مرستې چا ته ورویشل کیږي؟ هغو خلکو ته ورویشل کیږي چې واسطه ولري. طالبان هڅه کوي چې د موسسو ټولو مرستې خپلو کسانو ته ورویشي. کوم کسان چې احتیاج او محتاج وي هغوی ته نه رسیږي، هغوی ته رسیږي چې د مرستو ته احتیاج نه لري.
کریم خان بیا تقریبا 40 کلن ځوان دی. دی وایي واړه ورونه او کونډه مور ورپاته ده، نیستۍ په سر اخیستی دی. کریم خان وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده سوې. د طالبانو له راتک سره سم په غزنی کې په خلکو زیاتې مرستې ویشل سوې دي، خو ټولې د طالبانو کورنیو ته ورکول کیږي، عامو خلکو ته ډېرې لږې ورکول کیږي. دی غوښتنه کوي چې د طالبانو چارواکي او موسسې دې انډول په نظر کې ونیسي.
دغه نړیوال مرستې د طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي. نو موږ غواړو چې دغه له ټولو سره مرسته وکړي.
که څه هم په غزنی کې د نړیوالو خیریه موسسو سیمه ییز دفتري مشران په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خپلې مرستې مستحق او وړ کسانو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت چارواکي هم وایي په پام کې لري چې دلته د خیریه موسسو مرستې اړمنو بېوزلو او مستحقو کورنیو ته ورکړي. دا غزنی د والی مرستیال محمد انیف عبادت د یک شنبه په ورځ د وستا موسسې له لوري د مرستو د ویش پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د بشریت، انسانیت او افغانیت په لحاظ انصاف کول، نفقه کول، مرسته کول، یو بل تشویقول بهترین عمل دی. دلته چې مرستې کیږي انډول په نظر کې نیول کیږي.
اگر چې موسسه هم طبق دستور
که څه هم موسسه خپل اصول او خپل پلان لري، خو به هم زموږ غوښتنه ده چې باید هڅه وشي چې ټول ورخونو ته متوجي شي ترڅو خپل مرستې ارمانو او مستحقو خلکو ته ورسوي. هغه څوک چې واقعا مستحق وي او واقعا حق لري له هغوی سره مرسته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو له لوري د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې چې ورسره سم دغه شکایتونه هم زیات سوي دي.
بیا هم د نړیوالو د مرستې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د وروستي راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره نورې بشري مرستې وکړي. د بحران د مخنیوي نړیوال ګروپ پرون په یو راپور کې له متحدو ایالاتونو غوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمې آزادی کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړې. خو د دې وزارت ویان نیټ پرایس که څه هم په دې اړه مشخص ځواب نه ورکوي، خو وایي دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي.
متحده ایالاتو ګام پورته کړی، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لای معنی لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري، موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوي بانکي زیرمې څخه برخه د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې لوړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي له افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت لړنګېدو او ټولي زلوګي د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا، پوهنې او لومړیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان کې روان بشري وضعیت د کلونو جګړې، وچکالۍ، په زور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالی سیستم د نشتون پایله ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروسته دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپل مرستې به ورسره بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستانه په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند د ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعاتو قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کې او د هغو په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم د ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړي غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د کندهار اوسیدونکی کمال الدین چاپانت او ننګرهار میشته خالد سنگر
نور ته دغه بحراني وضعیت ته کنټرول د فار په کار ده چې د نړیوالو سره تعامل وسی. دغه وضعیت ته قابو کول د فار متخصص کسان کادرونه وګمارل سي او عاجل پلان ورته جوړ سي.
افغانان اوس مهال عاجل او مخصوص بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال باید په دې برخه کې په بیړني ډول لاس په کار شي ترسو د یو لوی انساني فاجې مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه لوړاندې خبرداري ورکړي او اندېښنې ښودلې کوم راستې ونی شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. د لوبډله په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې او ورته ویلي دي چې څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی اوس یې خوبونه په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه، نن مې تقریبا یو کار خرج کړی دی، خو د خوشحالۍ دلاسه سم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري لخلې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه تینل ویده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک باندې خبر شوی وو. دی وای دغه خبر پوري دوی له خوخی وژړل او په کور کې خپل مور او کوچنی ورونو ته وویل چې نيستینو نور لاړه. د داسې وچا لپاره چې د یتیمې څپېړي وهلې د لسکسیزي کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او لمخام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډټ کارتونه پلوري داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب. خیبر وای د ملي لوبډلې ډیرو لوبغاړو به ترې کریډټ کارتونه پیرل او د بتل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بلاخره خپل دی هیلی ته ورسید.
قسم نه کوم دې شپې خوب کړی په خدای کې کړی خو خوشاله څه چې مې خینو د دېګه مجد خدای سبا کې صرف کور ټو والا بده سی چې والا کور کې چا خټه کې خوب کړی خدای دې چلاړم دې نه مور مې قسم نه جړل رات ته خوشاله نه دې سی والا بیا ما ته به خپل جړل رات.
د خیبر ولی نوم اوس هوست افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوم لړ کې شامل شوی چې د همدی فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبي کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لرموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې د فارمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وای نه واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو.
اینا سپتې جنم او نو خپلوان نرم نو صدا غلرم دا د دې پرپورټ مې نکړې د خپل پرپورټ په لری باندې زرا غلم ټیم ته لکه مثال مخ کې تیر کین کې 15 کس وره کې پرپورټ مې سو کم نه کیږي شته واچولم 15 کسان وشو وش کسان به پرپورټ مې سو کو بس غلم ټیم ته واچولم په فلحال شکر دی ما سره صدا غنې شي ځکه پرپورټ مې نکړې د پرپورټ مې لوځي ماته نتیجه ملو شوې ده.
افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپل ورتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوي خپلې کړي. خیبر چې لوو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
نو آسیا کپ ورلد کپ دے تقریبا ډیر وړی کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته مادګی نیولې دا او ان شاء الله زبر اخر پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
دل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالی اوسیدونکو دی. تر 12 سمې زده کړی کړی خوای د پلار لمړی نیوروستا خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه د جلال آباد خار په مخابراتو څلورلاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دل تر اعظم سار نه در ما خان پورې شګه ډکومه 20 روپے باندې شګه ډکومه موږ بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کول چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خو ورسه موږ دوست ما غي وخت زما خلاص کې غړ کورنه این زما مور جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریدې بس هغه د الله پاک پټین کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وای په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ لنوي مشان غواړي چې د استعدادونو راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د بی پیلوټه الوتکو ګرځېدوې اندېښنه او وېره زیاته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د غزنی اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهیږي چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکو وایي دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې د مور په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مور جنډارې روم سدا اوس انداخ منداخونه کې نه پوهېږو سدا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونونه لرو نو دا تمن دی بل چای.
شاوخوا دېرس کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کې چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لاک څوکونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روحان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې د تاکسره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري خلک خپل روزګار باندې مصروف دي، د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او ملمی ګیمز په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي، نو چارواکي د غږ واوي د ته یو لار یو طریقه جوړه کړي تر څو مخ ونیول سي او د خلکو ډار لدی بنګنی نه کم سي.
و مو غشتل چې دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت لویاندویانو څخه پښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایی حریم ته دي د خپلو بی پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک شوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی پټکو اشغال کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او پنځو نور دیموکرات سناتورانو د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتې دي چې د ازبکستان پر مشرانو پر روانو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په شپږمه علني شو، له ازبکستان غوښتې دي چې د هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او پنځو نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلي چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د روانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړی غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان، رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل شوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرود براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلی په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربیره هیواد په نړۍ کې له ځپونکو هیوادونو دی او دا خطر ستا چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغه سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه لرو. خدا شپه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې د سازمان ته د دوی اور پیژندل شوی استازی نه منلی. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال احمد الله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبه د یوه پریکړې لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره دي د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیرونی له دې سره موافقه کړې و چې د دې صندوق له کنګل شو یو نیم میلیارډ ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. دا پریکړه باید د دغه صندوق یو دیش بسپنه ورکوونکي وکړي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن د هلری روډ هم کلینتن سګنۍ جایزه وګټله. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر د پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 5 ډیموکراتو سناتورانو په یو لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړل چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماټانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې نیمه نړۍ او ورپسې د بشري او اساسي حقونو پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې د نن سپورتي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی چې د زنونو ترمنځ د احمدشاه ابدالي د فرست کلاس څلورم پړاو سیالیو پایلو به سبا د کندهار په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په پایلو کې بند امیر عوامو زون لوبډلې سره مخامخ دي. د دواړو لوبډلو لوبډل مشرانو افسر زازی او ماسر جمال د سیالیو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې سپین غار، بوست، امو، بند امیر او مساینک لوبډلو برخه لرله. دغه 5 زونونو ترمنځ په تر سره شوی لوبو کې امو لوبډلې د شپږ شپږ نمرو او بند امیر د 450 نمرو په ګټلو سره وکړای شول دغه سیالیو وروستي پړاو ته لار ومومي. دا سیالۍ د روان کال د نومبر میاشتې په 8مه پیل شوې وي. په دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د ملي 19 کلنو کم عمر ځوانانو الف لوبډلې لوبغاړو او ولایتي لوبغاړو برخه لرله. د کابل د فوټبال د بی ګروپ غوره لیګ سیالۍ سبا چهارشنبه پیلېږي. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د روان کال په میزان میاشت کې د کابل فوټبال د غوره لیګ سیالیو د الف ګروپ د لوبو په دوام د دغه لیګ د بی ګروپ لوبډلو ترمنځ به د فوټبال سیالۍ سبا چهارشنبه په کابل کې پیل شي. په دغه لیګ کې له کابل ولایت څخه د فوټبال دیش لوبډلې ګډون کوي او لومړۍ لوبه به سبا د داوودزی او سپهر لوبډلو ترمنځ ترسره شي. امریکا متحده ایالات چین کې د ژمنۍ اولمپیکی سیالیو د پرانیستې مراسمو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټیک پلاوی نه استوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جینساکی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې د چین لوري په سینکیانګ کې د بشري حقوقو د سرغړونو په غبرګون کې متحده ایالاتو پریکړه کړې چې په بیجنګ کې د ژمنۍ اولمپیکی سیالیو پرانیستې مراسمو ته به رسمي پلاوی نه استوي، خو امریکایي ورزشکاران کولای شي په دغو سیالیو کې برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دې پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې واشنگټن غواړي ورزش سیاسي کړي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته نیوزیلند هم نن اعلان وکړ چې د دغو لوبو د پرانیستې مراسمو ته رسمي پلاوی نه استوي، خو برېټانیا او استرالیا ویلي چې دغو مراسمو ته د پلاوی د استولو او یا هم نه استولو په اړه غور کوي. په چین کې د اولمپیک ژمنۍ سیالۍ د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه شوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، نړیوال مرستې ډېری محدودې شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستونځو سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغه بیکاره شول، نو ځکه بیوزلی او غریبي ډېر شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وای چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړی لونه ورکوي.
چې شاسي وسو خو کاختي او نسي او ارس ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه شوټه دی په هیڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاه بعضې بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بیچاره ګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کشنی کشنی نجونې وشپنجر خلک ته ورکوي، خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباس د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پس راواخه بیچاره در په در سي ژوند زندگی تباه ورباس.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګارد ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
اور وړوکی لور مې دولس کلنه کوچنی یو هغه یې واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی. زکه چه پلار می ما اوز ما نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورازی خپل خپلوانم رسته وکړه. اغوی هم دوم را پیسی ندرلودلی چیز مونگ لگختونه برابر کردی. یو چه وقت به مو یوازی دشپی روری خوارله. نور نکیدل. پلار می مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړی. موږ څلور خويند یو. پلار می ویل چې د یو بوچ هم زمال وګوخ کته کیږي لوی خبره ده. اوس درس نشم ویلای، یوازې د کور کار کوم.
آله دغه نه درس خوانده می تانم نه غیر از می کار خانه.
هغه جونې چې په ماشومتوب کې ودیږي زینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وی چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له امدا سیمیر منوس خده
سرګنی بعد را سره کول چې تیمه شي غکړه چې غي چې غي مېړې مرا فراغې تی بلر ځای را تو خس یو وتر به ولم ما سره د څه بعد را مې کوي خسر به مې ان خلی مر باندې ولګول د سپینګری خسر مې وداسې په دغه خ مور ولګول دا ګوره.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي و هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅ کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانان هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تیرې کړي دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دیو باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 15 ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم. هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل دګنی کا سره چې هغه کی وادو کې دومره جلې غوخته چې جزاشي د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه د بشره هغه شو د سره وادو کو لاړو خپل کوته عامل اخیسه خپل قصې کو نور ما شومان د لودو د خپل اول خزینه نه اته کلس ما شوم د هغه د لودو د خپل د جلې ما شوم اول چې دا خپل دې تم ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی دا یو زور سره تر واده کړو او اصل آماده نه وغه ډیره اجازه نه لري چې مدل تر شي اتمن پیواز ورسره یې دینې شي کول چې خپل ټول قسم مونږ دو کی نو سکلک لک چې خپل قصه یو کو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او که دوی حمل واخلی خونریزی ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي یعنی د فکری د دماغي مواجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلی هغه په هر شي پوهېږي خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم تغذی کوي یا څه رقم وپالي او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی تاغ شي
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي
د اسلام له نظر فقر باید د لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نشي ځکه انسان کرامت لري انسان آزاد او حر ده حر انسان هیڅ کله خرڅیږي نه او هیڅ به د انسان ارزښت پوره کولای نشي د آزاد انسان نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفادت لار حق لري خود دې حق معنا دانه چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور پونومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې یو انسان دی غي ولی امر او دای په غي باندې پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر دی بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي یعنی والور په نوم یاد نور نومونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نه وي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شرعاً حرام ده ځکه رزق دی الله په لاس کې ده الله وایي نحنو نرزقهم و ایاکم روزی مونږ ورکو تاسو روزی مونږ ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه پاکل لمونږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله د شټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې باس کو. په دې باس کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه داس ده چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په لمړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالی تر شاله لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ د غنوم د یونسکو ورکړی وخت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رائے ورکړې د غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې اما فلسفه یا د منځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځې المنځلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې المنځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منځنې هدف دره چې ټول تور پیاد کی غړو هیوازونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادی اعلانې ته چې دواوی کله د تصویب کیږي دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدارس خلکو ته هم دا ور په یاد ایڅ د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
سکال البته څنګه چې لیدل کیږي او ویل کیږي چې په افغانستان کې باید د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونه لمانځل شي، ستاسو په نظر دغه به کومې بدې اغیزې یا کوم تاثیرات ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګه لمانځل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی، مثلا کمن دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي حکومتونه دلته نظامونه راغلي دوی په یو ډول باندې بشري حقوقو په نقص کې ښکیل دي. یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقوقو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقش شوي نو هغه نمانځنه هم ټکنه وي. اوس که څه نوی نظام راغلی دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب وخت افغانستان په هماغه 46 هیوادونو کې وو چې د اعلامې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي، اما زه فکر کوم د دې ورځ دی هغه سمبولیک منځنه نه ځینو نظامونو په تیر کې نه منځلې، اما ډیر زیات بشري حقوقو نقص کړي. تر دې د منځنه فلسفه دا چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقوقو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه ډیر زیات پاپولیستیکه بڼه ولري او هم فریبانه وي هغه نه بیا فکر کوم غلک تعهد سی ویغه ډیر زیات مهم ده.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا د کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد غترای ورکی، بیا دغه نه بیرته ځان استلا، خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه خصوص در نه شيسته. نو منګ د بشري حقوقو اعلان اصلي کړی دا هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دوا وی کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړی نه دی، منګ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوې د تاسیسیدو په حالت کې دی. پاول زلبان سلوکتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوال ژمن هم عملی شي. البته د طالبانو حکومت ډیر زیات علاقمند دی چې په رسمیت وپیژندل شي، نړۍ سره ښه روابط ولري او داخلي مشروعیت هم تامین وي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډیر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنۍ حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نور هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه اوچ هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی لخوا ته د بشری حقوقو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډیر شدید ډول باندې بشری حقوقو نقص کړي. مګر موس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داره چې
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اڅره، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشری حقوقونه نقص نکړي او د ترجمان پاتشي متحد پاتشي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف پدې دولت په نړۍ کې د شتنه چې هغه ځان د بشري حقوقو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی او بولی ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده دغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه وایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدن نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې
کور. ودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاقو کې، زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشری حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یا څوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماسې ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي. مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی، او دا په خپل زمنګ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناءً چې کوچني تناقضات لري، هغه نه بغیر اکثریت موارد تر 90 سره ډیر دوی ته تدریس شي. دا موارد باندې موږ ځنه پوه کړو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په دا شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده، خصوصا تر یو کال دو کال مخکې پورې منګه بیرته د بشری حقوقو واقعي کمیسیون لرو چې هغه د انتقالي عدالت باس مطرح کی، هغه داسې وقار ولري، د بی‌طرفي ولري، دغه څو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشری حقوقو باندې نظارت او څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډیر زیات مهم دي. په دې اساس باندې د ماده دولت نه د حکومت نه غوښتنه ده چې د دولت د پرستیج د تقوی لپاره ډیر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، به طرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کړې سره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدي د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا و د ونی د اساسي او بشری حقوقو خبرونه شته ست مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ته په لوی الله سپارو. هیچاري
ساعت